پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې د غرمې دولس بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې تاسو ماښام تر 2 بجو پورې اوري پادې خبرونه کې خبري مطالب لرو په کابل کې بعد نن حملې پر جزئیات او خبر سي د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره مو خبري کړې دي سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو ته هم ورسته کتنه لرو اول با اجمل اند د ساعت مهم خبرونه وړاندې کړې
دا افغانستان د دفاع وزارت وی په کابل کې د یو سلو یو لسمی فرقی پر یو جزتام پیل شوی حمله پای ته رسیدلې ده د جوزجان ولای چارواکی وی د کوشتېپی او درزاب ولسوالیو د لارو د بندیدو له کبله شاوخوا ډیر سره ماشومان د ګزان یا پولیو د ناروغۍ په وړاندې د واکسین شوی او د ترکیه ولسمشر ژمنه وکړه چې له سوریه سره خپل ټول سرحد له هغه کسانو چې د ترهګرو بلل تصفیه کړي بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د افغانستان د دفاع وزارت وی په کابل کې د یو سلو یو لسمی فرقی پر یو جزتام پیل شوی حمله پای ته رسیدلی د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیر وی چې دغه ډلیزه حمله کې 5 بریدګرو برخه لرله د په خبره دوه حمله کوونکو ځنوښون کې بریدونه کړي دوه تنه د افغان پوسیانو لخوا وژل شوی او یو تنه نیول شوی
نو دوی غوښته چې د جزتام ته نه نوځي مګر زموږ قوتونه مخانه ولې دا په مخامخ جګړه ورسره شوی او دا چې څنګه راغلی دی دا به ورسته روانه شي
خغلی وزیر ویل چې په دې حمله کې 15 افغان سرتیری هم وژل شوی او لستنه ټپیان شوی په مخکینو ریپورتونو کې ویل شوی چې حمله پر مارشال فهیم پوزیا اکاډمي شوی خو دفاع وزارت وی حمله یوازې د یو سلو یو لسمی فرقی پر یو جزتام شوی د اسلامي دولت ډلې یادایش په خپل خبری اژانس عامه کې د حمله مسؤلیت منلې دا جوزجان ولایت چارواکی وای د کوشتېپی او درزاب ولسوالیو د لارو د بندیدو له کبله شاوخوا ډیر زره ماشومان د ګزن یا پولیو د ناروغي په وړاندې نه دی واکسین شوی دا جوزجان والی لطف الله عزیزی چې پرونی د روتاو ګزن واکسینونو د کمپاین د پایل پر مهال خبري کولی له وسلوال وغوښتل
تقاضای از مخالفین مسلح افغانستان دارو
دی وی د حکومت د وسلوالو مخالفانو نه غوښتنه لرم چې پر افغان ماشومان رحم وکړي او د واکسین مخدینه نسی والی د وسلوالو غوښتل چې د واکسین رضاکارانو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمه ته ورشي او ماشومان ته دوا مهم واکسینونه ورکړي دا جوجان د کوشتېپی او درزاب ولسوالیو پر زیاتو برخو د دولت وسلوال مخالفان داعش او په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان کنټرول لري په پام کې ده چې د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو نن په یو رسمي سفر کابل ته ولاړ شي جمهور ریاست وایي چې د افغانستان او انډونیزیا ولسمشران به تر کتنې وروسته په یو ګډ کانفرنس کې هم برخه واخلي د انډونیزیا ولسمشر په وروستیو کې پاکستان ته هم تللی او له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین سره په کتنه کې د افغانستان انډونیزیا او پاکستان د دیني عالمانو د یوې ګډې کمیټې د جوړولو پیشنهاد کړی چې هدف به یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وي دا انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو مخکې د سولې عالی شورا یو هیئت ته ویلي وو چې هېواد د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري ته چمتو دی دا ترکیه ولسمشر ژمنه کړې چې له سوریې سره به خپل ټول سرحد له هغه کسانو چې د ترهګرو بلل تصفیه کړي رجب طیب اردوغان دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې سوریې د شمال په افرین سیمه کې د ترکیه پوځي عملیات دویمې اونۍ ته ورسېدل په شمالي ولایت اماسیه کې د خپل واکمن عدالت او ترقی ګوند کانګریس په وینا کې خغلی اردوغان وویل چې له دې سره به خپل هیواد ته د سوریې د کډوالو د ستنېدو زمینه برابر شي د وی ګام پر ګام به موږ د سوریې ټول سرحد له ترکستان ته تصفیه کړو دا به یقیني کړو چې زموږ ګرونه چې له کلون راځي زموږ په هیواد کې ژوند کوي وکړي شي خپل هیواد ته ستانه شي دا ترکیه ولسمشر دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ریپورټونو کې ویل شوی د ترکیه پوځیانو او د هغوی متحدو سوریایي جنګیالیو یو ستراتیژیکه غونډۍ نیولې ده د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اروپایي ټولنه له امریکا سره په سوداګرۍ کې ډېره بې انصافي کوي دا ټرمپ دا څرګندونې د برتانوي ورسپان د برتانوي ټلویزیوني چینل آی ټي وي سره له یوې مرکې راایستل شوې د مرکه د جنوري په 15 نیټه شوې وه او پرون خپله شوه په دې مرکه کې د امریکا ولسمشر ویلي کله چې د سوداګرۍ خبره راځي اروپایي ټولنه له متحده ایالاتو سره د تجارت په برخه کې غیر عادلانه چلند کوي همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ټرمپ ویلي والد چې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د سیړنې په ترڅ کې له ځانګړي قضایي سلاکار رابرټ مولر سره مرکه وکړي او هغه هم تر لوړې لاندې ټرمپ دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وکړه هغه زیاته کړه چې دغه مرکه ښایي په دوو یا درې اونیو کې وشي د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې روسیې د جمهور غوښتونکو د کاندید ډونالد ټرمپ په ګټه او د ډیموکراټانو د کاندید هیلری کلینټن په زیان د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې هڅه کړې. مولر او لږ تر لږه د کانګرس درې کمیټې په جلا جلا توګه په دغه انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنه کوي. او هغه هندي لنجمن فلم چې د هندوانو غوسه راپرول نن د نندارې ته وړاندې شي، که څه هم د بالیوډ د سینما دغه فلم له خودلو یو شمېر سینماګانو ډډه کړې، خو په هغو کې چې خودل کېږي ورته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا خبرونه
دا ازادي رادیو د 12 بجې او شپږ دقیقې په کابل کې د غرمې نن دوشنبه ده، د دلوي نه هم نیټه ده، د 2013 میلادي کال د جنوري 9 ده. د ازادي رادیو دوستانو، نن په کابل کې وسلواله حمله شوې ده. د حمله مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستې دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې 15 تنه وسلوالو حمله کړې وه. د حملې جزئیات په وروسته په خبرونه کې واوري. په کابل کې په پرله پسې ډول وسلوالي حملې کېږي. د کابل ښاریانو سره مو خبرې کړې دي. د هغوی د اندېښنو په اړه به تاسو ته وروسته معلومات وړاندې کړو. د پوځي چارو له یو شمېر کتونکو سره غږېدلی یو.
دولت باید خپل استخبارات په نسبت نظر وکړي او د دښمن ایجنټان او عناصر د خپل نظام کې پیدا شي.
په دې خبرونه کې د نن ورځې مهمو نړیوالو مسایلو ته کتنه لرو. او د ازادي رادیو اونیس پروګرام چې پر مخدرو موادو او د مخدرو موادو د استعمال پر ضررونو بحث پکې کیږي هم درته خبرو. د خبرونه اول رپورت مو له کابل دی. په کابل کې نن سهار لمانځه مهال وسلواله حمله شوې ده. د نننۍ حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستې دی. د داعش وسلوالو ته په منصوبه ویبپاڼه عماق باندې لیکل شوي چې حمله په کابل کې د دوی کسانو کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې حمله 15 وسلوالو کړې وه. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه وروستي جزئیات وړاندې کوي.
بله، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته فرشته جان سلام په وړاندې کول سره. په کابل کې لتیری ویو نه رئیس نن د دریم ځل لپاره وسلوال عمله وشوه. د غمله چنن د سهار 4 بجې د کابل په قرغه کې د یو سلو یو لسم نمبر فرقې د کنډک پر یو جزو تام د 15 وسلوالو عمله کوونکو لخوا وشوه. په 15 ساعته تقریبا دوام وکړ چې د افغانستان دفاع وزارت د ویان د سرګندول لمخې بل اخره املاکونکي چې 15 کسان ول، دوی په ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. دوی امنیتي ځواکونو سره په نخته کې وژل شول او یو تن هم ژوند دی ونیول شو. دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دو نفر
خدای انتحار دادن یا انفجار دادن؟ دوی دو کسانو زنون ته انتحار ورکړی. دو کسان از موږ د ځواکونو لخوا وژل شول او یو نفر ژوندی نیول شوی. له بده مرغه زموږ 15 کسان وژل شوي، لاس ټپیان دي، خو جنگ پای ته رسیدلی. خاغلی وزیری وایي له دوو کسانو یو انتحاري واسکټ، یو راکټ او 4 میله کلاشینکوفونه هم ترلاسه شوي دي. د دغه حملې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان منلې ده. د یادونه ده چې د لتیری ویونی رئیس په کابل کې دولت د وسلوال مخالفینو درېمه حمله ده. لومړی د کابل په انټر کانتینینټل هوټل، دوهمه صدارت 4 لاري ته چیرمه د جمهوریت روغتون مخې ته، او درېمه یاد ډلې حمله ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو مخې اوس پای ته رسیدلې ده. په دغه حملو کې په سلګونو کسانو ته مرګ جوړ بلاوسته ده. یوازې شنبه پورز د کابل صدارت سلولر ته چیرمه د جمهوریت روغتون مخته چې کوم موټر بن حمله د امبولانس په وسیله وشوه. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت په وینا 103 کسان پکې وشل شوي او 215 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ولډ سیجرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس مرداد نجابي په کابل کې ورستیو امنیتي پیښته پام سره وای. افغان ځواکونه د ورته قضيو په برخه کې لکه څنګه چې لازم و ورتیا نه د ښکار کړي. نړیوال امنیتي
هم
دوی امنیتي ځواکونه لکه څنګه چې لازم او وړتیا نه د ښکار کړي، باید دا موضوع جدن تر څیړنو لاندې ونیول شي چې د ضعف او کمیو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې نن په کابل کې د نوې ملي متحد جبهه مشر انوار الحق احدی یو خبری غونډه ته په خبرو کې وویل چې د دې پیښو مسؤلیت حکومت ته ګرځي او دوی نه لري توانېدل چې خلکو امنیت ونیسي. خو د افغانستان د دریګونو امنیتی ارګانونو مسؤلونو تیر ورځ په وی خبری غونډه کې په کابل کې وویل چې د خلکو د امنیت مسولیت دوی دی او دوی په دې برخه کې خپل جدي هڅې کړي دي او لا به هم خپل هڅه په دې برخه کې دوام ورکړي. بلې فرشته جان
مننه. اجمل تورمان کور دی ودان اوریدونکو. تاسو زما د همکار اجمل تورمان څرګندونی واوریدې. رپورت مو اوریدل چې په کابل کې پر نننۍ حمله خبري پکې وسو. د یادونې وړ بولم چې په کابل کې لشت لژنن عمومي رخصتي حکومت اعلان کړی دی، څو د شنبه د ورځې د حمله زخمیانو ته د جمهور رئیس دفتر په وینا سمه رسیدګي وسی. په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د جنوري په شلمه حمله سوی و، 22 تنه پکې وژل سوی. د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی. د شنبه د ورځې د حمله مسولیت هم وسلوالو طالبانو واخیست او د نننۍ حمله مسولیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. وروسته به د کابل شاریانو سره خبرې کوو. د هغوی خبرې به هم واورئ چې څه اندېښنې لري که تاسې په کابل کې نه اوسئ. خو تر هغه مخکې زموږ همکار یوسف خان زدران په افغانستان کې د پوځي چارو له یو کتونکي هیګل سلیمان خیل سره خبرې کړې دي. ښاغلی سلیمان خیل، په دې باور دی چې د افغانستان حکومت بېغوري کوي او امنیتي چارواکي باید د امنیت ټینګولو لپاره زیات کار وکړي. د ښاغلی سلیمان خیل خبرې به سره واورو.
واقعات دی تروریستی پا خوشن پا کابل که دیر زیاد شوی دی او دا عوامل ما پا نظر عوامل دادی چی یو خدا دا چی امریکا طالبانو تا اختار ور کلا دا چی کچیری تاسو سول مذاکرات تا عزیر نشه، تاسو مخوال نابود بشه، دا غم یو تاثیرات پا طالبانو نا اچولی دی. دارنگای پاکستان ډیر فشار راوړی دا
چې نو بل اخر دا خو به دا کشمکش شته. دوی څنګه کیږي چې داسې یو ځای ته ورسیږي؟
ګوره، افغانستان کې خو ټول لارې خلاصې دي. افغانستان کې خو امنیتي او دفاعي قوتونه د سرحدات تر اوسه پورې خنې دي قائم کړي او په شهرونو په لوی شهرونو کې هم لکه په خوا چې امنیتي کمربندونه وو، امنیتي کمربندونه نه دي ترسره کړي. او
نو یعنی بیرته پړه بیرته حکومت ته ګرځي چې دوی لازم تدابیر او اقدامات نه لري په دې خاطر.
بالکل دا زموږ ویلې شو چې حکومت دی، لکه حکومت هم په خپل مابین کې په ډېر مشکلات لري. په دې خاطر چې د حکومت هم امنیتي او دفاعي سکتورونه او د ټول په وندو تقسیم شوی دی، په تنظیمو تقسیم شوی دی. تر اوسه پورې زموږ امنیتي او دفاعي سکتور ملي شوی نه ده، په دې کې جزایر د قدرت په افغانستان کې موجود دي او قانون حاکم نه ده. تر څو چې قانون حاکم نشي، کار اهل کار ته ونه سپارل شي او د پښتني غوښتنې شي، پښتنه ونه شي تر نه د مسول کسانو نه، نو دغه نه خپل خو تر هغه پورې نه حل کیږي. دا به دغه څه موجود وي.
نو وسلوال مخالفین خو به تبن غواړي چې هدف ته ځان ورسوي. دلته چې حکومت د اقدامات نه لري، پلا بیرته تر ډیره حکومت راګرځي، تاسو په نظر څنګه کېدی شي دا همغږي رامنځته شي چې بل اخره کسان چې حکومت ورسره په جنگ دی هغه هدف ته ونه رسیږي؟
اولین په دولت دا لازم ده چې اغه جزائر دی قدرت په افغانستان کې موجود دي او قدرت دی په یغه پڅان کې دوی مسول غیر مسول مساله ګروپونه ابدغه جزائر دی قدرت دي ځان سره لري. او تر څو چې دغه جزائر دی قدرت له منځه ولاړ نشي او غیر مسول مساله قوتونه داله منځه ولاړ نشي، سلاره ټول نشي.
په افغانستان کې د سیاسي او پوځي چارو له یو کتونکي هیګل سلیمان خیل سره د ازادي راډیو د خبريال یوسف خان زدران مرکه وچ تاسو واره ده. دا مرکز مش پر پانه واستکای بیا اوریدل غواړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د جمهوریت ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی تیر شپه له ازادي راډیو سره پر دې مسایلو خبري وکړه او وی ویل چې د افغانستان حکومت به د افغانانو او د افغانستان د دینی علمانو په غوښتنه د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې لټولو په مبارزه کې لټولو امکاناتو او وسایلو کار واخلي. نور جزئیاتین دی ورکړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر تولید استعمال او د مخدره موادو پر ضررونو باندې خبرې پکې کیږي. نن د دوشنبه ورځ ده، د لوینه هم نیټه ده، د جنوري د میاشتې 9 ده. د ازادي رادیو اوریدونکو په خبرونه کې ورسته بیا د افغانستان پر امنیت خبرو ته ادامه ورکو. د کابل شاریانو څرګندونی به تاسو واوري چې د امنیت په اړه یې لري، خو تر هغه مخکې به مرزی احمد زی د دې ساعت مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د کندهار د اقتصاد ریاست وایي دغه ولایت د بودیجې لګولو په برخه کې سکل د افغانستان په کچه دریم مقام خپل کړی دی. د دغه ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل په 1390 مالی کال کې کندهار ته 80 میلیونه ډالر بودیجه ځانګړې شوې وه چې 90% مصرف شوې، خو 10% نورې د نوښت رسیدو له امله نه ده لګول شوې. ښاغلی رحیمی وایي تر دې دمه په کندهار کې 280 پروژې تکمیل شوې او په 200 نورو پروژو کار دوام لري. نوموړی زیاتوي چې دغه بودیجه تر ډیره د ښوونې او روزنې، روغتیایي خدمتونو، حرفوي زده کړو، خوراکي توکو، کرنې او مالدارۍ، بازار موندنې او ښځو ته د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې لګول شوې ده. د کندهار د اقتصادي اسد معلوماتو له مخې سکل په ټولیز ډول په دغه ولایت کې اقتصادي وضعیت ښه و. او په جوزجان ولایت کې د اوبو 15 کانالونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل دغه کانالونه د نړیوال بانک په مالي ملاتړ د څه باندې 55 میلیونه افغانۍ په ارزښت د جوزجان په حسن توبین، یل مریخ، مرغاب او چهلجوی په سیمه کې جوړ شوي دي. ښاغلی ارغندیوال زیاتوي چې پخوا د اوبو د کمښت له امله د بزګرانو د حاصلاتو کچه ټیټه وه، خو د دغو کانالونو په فعالېدو سره به د دوی د کرنیزو توکو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د ازادي راډیو دوستانو، 12:00 او 14 دقیقې دی په کابل کې د ازادي راډیو د خبرونو متروي بجې ده. په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر تولید استعمال او پر ضررونو خبرې پکې سوي دي. خو اوس څو رپورټونه لرو. یو نړیواله مسله راخلوم. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالني چې پرون په روسیه کې د مظاهرو له کبله توقف شوی وو، تیر شپه له توقفه خوشی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روسیه کې در رواني مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر ضد چې اټکل کېږي د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین به ګټونکی شي، د زورګونو روسانو مظاهره روان دي. احمد تکل دغه موضوع کتلې ده، دا اوس را سره په استودیو کې دی. تکل صاحب، اول پوښتنه به دا وي چې الکسی نوالني ولي او کله دقیقا ونیول شو؟
اوس خو تایید شوی ده چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالني چې پرون پولیسو په مسکو کې له خپل کور څخه نیولی و، تیره شپه خوشی شو. د روسیې پولیسو پرون د نوالني په ګډون لسګونه فعالان چې د روسیې د روانو انتخاباتو د تحریم په پلوي اعتراضونه کول په بیلابیلو ښارونو کې ونیول، او حتی په ځینو راپورونو کې ویل شوي و چې پولیسو لسګونه اعتراض کوونکي په بیلابیلو ښارونو کې نیولی دي. د نوالني پلوي فعالانو په پلازمینه مسکو او د ایرکوتسک، ولادیوستوک، تومسک او نووسیبیرسک په ګډون د سایبیریا په څو نورو ښارونو کې د ولسمشر پوتین پر ضد اعتراضیا غونډې او مظاهرې وکړې. دا اعتراضونه هدف یې دا دی چې د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره د ولادیمیر پوتین د احتمالي واکمنۍ پر ضد دوی اندېښنه ښیي او اعتراض کوي، او دوی د انتخاباتو د تحریم غوښتنه کړې ده، ځکه چې ټول اټکلونه دا دي چې ولسمشر پوتین به دا ځل هم د تیر ځل په څیر وکولی شي چې د یوې بلې دورې لپاره دا دوره وګټي. البته نوالني نن پر خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ولیکل چې لنډ توقف وروسته تیره شپه ناوخته راخوشي شو، د خلکو د ملاتړ مننه کړې او خپل پلویانې هغه خلک بللي چې د حق په خاطر له مبارزې نه نه ویریږي.
مننه تکل صاحب، تاسې په راپور کې وویل چې الکسی نوالني پرون توقف شوی و، خو په روسیه کې د زرهاو کسانو مظاهرې لا روانې دي. دوی دقیقه غوښتنه د انتخاباتو تحریم دی او که دوی غوښتنه د پوتین نه ګډون دی په انتخاباتو کې، ځکه په روسیه کې به د مارچ 14 د جمهوري ریاست ټاکنې وي.
نوالني نه یوازې سیاسي فعال دی، بلکې د فساد پر ضد مبارزه هم پیل کړې ده، او ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی لخوا په دې هم تورن شوی چې نه یوازې له واک نه پراخه استفاده کوي، بلکې په فساد په قضیو کې هم ګډون لري. دوی په مشخص ډول دا نه دی ویلي چې پوتین د انتخاباتو کې ګډون نه کوي، ولې دوی دا چې وایي چې پوتین د بل دورې لپاره نه انتخابیږي په غیر مستقیم ډول، همدا اندېښنه ده چې دوی نه غواړي چې ولسمشر پوتین بل دوره انتخاب شي. البته مشکل دا ده چې د روسیې حکومت ناوالنی په انتخاباتو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړی دی. د مارچ د 13 په انتخاباتو کې پر دې د فساد تورونه لګولي دي، او په هغه قضیه کې له قانوني پلاوه کله چې یو کاندید د فساد قضیه ولري نو نشي کولای چې په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. نو پوتین واضح خبره ده چې له 1999 کال رئیس تر اوسه پورې یا د ولسمشر یا د صدر اعظم په توګه په دوامدار ډول په واک کې و، او د اوس هم تقریبا دا خبره یقیني شوې ده چې دا انتخابات به همدای ګټي.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. اوریدونکو تاسو ته غواړم وایم چې که تاسو د روسیې د سیاسي پرمختګونو سره په روسیه کې د سیاسي حالاتو سره علاقه لرئ او په انګلیسي ژبه پوهیږئ، نو ازادي راډیو د روسیې پر حالاتو باندې لایو خبرونه پر ویب پاڼه باندې زموږ لري د rfrl.org ویب پاڼه ته ورسئ. دلته تاسو کولای شئ چې په روسیه کې پر روان وضعیت باندې وروستي معلومات او لایو رپورټونه ترلاسه کړئ، معلومات او ځان باندې خبر کړئ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوردون کو اسما همکاران لکابل وای چې د انډونیزیا ولسمشر کابل ته رسیدلې د افغانستان د جمهور ریاست دفتر مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د انډونیزیا جمهور رئیس به لنډه کتنه لري، او بیا به په یو غټ خبري کانفرنس کې ګډون وکړي او خبري به وکړي. د خبري اعلان سره نو کایل مر سره خبري وکړي، استاذ سره به هم شریک کړو. لطفا ازادي رادیو اوري او ځان با خبره وساتي. اوس په ورسو کابل ته اکرام الله اکرام نن په کابل شهر کې پر خلکو ګرځیدل او د کابل شاریانو سره په امنیت باندې خبرې کړې دي. د دوی اندیشنې څه دي؟ له حکومت څخه غواړي. اکرام الله اکرام صاحب د اوس سټوډیو ته رسیدلې دی. دایبه اکرام صاحب
ډیر زیاته مننه تاسو، سلام اوریدونکو ته سلام. د کابل لورستۍ پر لپسی خونړۍ حمله چې ډیره قربانیان ملکی وګړي او کابل خاریان سخت اندېښمن کړي. دوی وایي دغه حمله دوی ته د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ بیلابیل ستونزې پیدا کړي او ورځنې چاري ورټکنې کړي. د کابل یو شمیر خاریانو نن ازادي رادیو ته ویل امنیتي حالات نه هلي کړي، او کله هم چې لکوره وځي دومره تمن لري چې ما خام بخپل کورونو ته روغ رمټ استانه شي.
زمان روزی گل ده کابل خارسی دون که ایمان والا وضعیت استاد هم مخ بخرابه دوده منگ کدرته ویو چه دقلت ولاری و منگ دانه ویو چه منگ بمازیگر کور تا روغ لار منگ یریگو چه اصلا انتحاری و نشی منگ بکی مرد نشو بگاتا من بچین بتمه چه دابا منگ تا یو پینزر روڑه پیدا که اقا با منگ دلتا مریو
زام بیت الله ما من غواچ دوم را خپې د خپل ژوند کې تنګ یو، ځکه چې ملک مراد یې ګډ ور دی او ډیر تاثیرات یې پکړی. خار ته څوک نه روزي یراګي چې چاودنې شي بمونه خلاصيږي ځان وژون کې راځي.
د کابل خاریان وای په هواد کې د نامنۍ ورستۍ او پیښو ځوانان مجبور کړي چې هواد پریک دی او د غیر قانوني لارو نه په ګټه اخیستنی نورو هوادونو ته مهاجر شي. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روان میلادي کال لا پایله چې یوازې یو میاشتې تریتیریږي تر دې دمه کابل د سو بیلابیلو خونړیو پیښو شاهدو. د شش درک انتحاري حمله، د تابعین په فرهنګي مرکز برید، پر انټر کانټینټال هوټل ډلیز حمله، او د جمهوریت روختون تصویر ما خونړی موټر بم حمله چې سلګونه ملکی وګړو ته مرګروب لواړه ول د کابل خاریانو د اندېښنو لامل شوې دي. د دې ټولو ترڅنګ نن د دوشنبه پورې د کابل خار په یو سنډه کې د ملي اردو د یو سلو یو لسمه فرقې په یو جزو تام ډلې حمله وشو چې د ملي اردو یو شمیر سرتیرو ته هم مرګ ژوبله واړوله. د دې ټولو حمله مسولیت وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې منلې دي. که څه هم نن امنیتي مقامات د خلکو د اندېښنو په اړه سنوي خو تیر ورځ د افغانستان د درې ګونو امنیتي ځواکونو مسولینو په یو خبري غونډه کې ویلي چې دوی د یادو حمله په مخنیوي کې بې پروايي نه ده کړې، بلکې د سرونو په بای هڅه کړې چې دغه سی پی خیره منست نشي. دوی ویل د دغه پی خو لومړنی قربانیان دوی دی، او پراتلونکو کې به په پوره صداقت او ایمانداري د خلکو د حسین حاصل کوي. بل خو د افغانستان د سوداګرۍ او سنایو خونی مسولین هم په هیواد کې د روسي او نامنوي پی خو پر لپسی چاودونو پاړه اندېښنه خوده. دغه خونی وین سیامودین پسرلی نن ازادي رادیو ته ویل چې د دغه وضعیت په مستقیم او غیر مستقیم ډول خصوصي سکتور ته زیان رسولې دي.
د افغانستان اوسنۍ وضعیت په کل کې د اندېښنې وړ دی. یو ډول ویر او وحشت خوره ده. دغه اوسنۍ اوضاع د دې سبب کېږي چې پانګوال مجبورېږي چې خپل پانګه د افغانستان څخه وباسي.
خغلی پسرلی وای کچری وضعیت دغه شان دوام وکړي زیات شمیر پانګوال بل افغانستان خپل پانګیو باسي د سوداګری او سنوي خونه لا افغان دولت غواړي چې د خصوصي سکتور د امنیت د ټینګښ لپاره لازم اقدامات وکړي. بلې فرشته جان
ډیر مننه. اکرام صاحب، نن په کابل کې عمومي رخصتي د ته په ښار کې ګرځېدلې، اوریدونکو ته چې په کابل کې نه دی یو لنډ معلومات ورکړي. په کابل کې نن ستا په نظر حالت څنګه وو؟ په مکتبونو او دفترونو خو بندي، خو بازار څنګه دی؟ خلک څنګه ګرځي را ګرځي؟ با مارکیټونه خلاص دي؟ ستا خپل برداشت څه؟
د کابل ښار په واټونو کې د معمول خلاف نن ریختیا هم هغه ګڼګونه چې په تیرو ورځو کې لیدل کېدل نن نه لیدل کېده. که څه هم تاسې یادونه وکړه چې نن عمومي رخصتي اعلان شوي او څه تاثیرات دا مو خو په ټوله کې وروستیو د نامنیو وروستیو پیښو په دې خلکو باندې تاثیرات غورځولي، په کاروبار باندې د خلکو تاثیرات، د ښار په واټونو باندې چې هغه شور پکې اوس نه لیدل کېږي لکه کوم چې پخوا وو. نو تاثیرات شته او تاثیرات به خلکو باندې ډیر
ډیر زیات. مننه اکرام صاحب. اوریدونکو، تاسو زموږ د خبریال اکرام الله اکرام څرګندونی واوریدې. په کابل کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه که تاسو غواړئ چې د افغانستان د درویګونو مهمو امنیتي ادارو د چارواکو خبرې واورئ، تاسو لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. دلته د افغانستان د ملي دفاع د وزارت، د کورنیو چارو د وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ریاست د چارواکو څرګندونی په یوه تفصیلي رپورټ کې ځای شوی دی. د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com دی. تاسو ورتلایسي او هلته تاسو په کابل کې د شنبه د ورځې د تروریستي حملې د یو شمېر قربانیانو د خاورو ته سپارلو پر مراسمو باندې هم تاسو یو ځانګړی ویډیو یو رپورت اوریدلای سي. مخکې مو په خبرونو کې اوریدونکو واوریدل چې نن د انډونیزیا جمهور رئیس کابل ته ځي. کابل ته دی رسیدلی دی وروسته بل ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو خبري غونډه کې دی خبریالانو ته معلومات ورکړي د خپل سفر پر جزئیاتو. خو دا اوس را سره زما همکار رحمت الله افغان د ټلیفون په لاین ملګری دی. افغان صاحب، تاسو د دې سفر په اړه نور څه معلومات لري؟ د مشخو خبر سو چې دی را رسیدلی، نور څه معلومات لري؟
بله فرشته جان، تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو یادونه وکړله، د انډونیزیا ولسمشر جوکو دودو نن شاوخوا 15 دقیقې وړاندې د کابل نړیوال د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسید. د هرکلی ته د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش، د مالی وزیر، د بهرنیو چارو وزیر، همدارنګه د کابینې یو شمېر غړي د هرکلی لپاره ورغلي وو. دا مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم، دی په د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د خراغلاس مراسمو کې ګډون کې او ټاکل شوی دی چې نامدې جن مستقیم ارک ته ولاړ سال ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدو کاته ولري او نو وروسته خبريالانو ته دواړه رسرګن سي او د خپل سفر جزئیات وړاندې کړي. دا ولر دی چې د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پاکستان ته سفر درلود او د دایل پاکستان افغانستان ته راغلی دی. د پاکستان ته خپل سفر کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د عالمانو د اړخیزي کمیټې د جوړیدو وړاندیز کړی و چې دغه کمیټه به بیا د افغانستان د سولې لپاره کار کوي. خو وروسته به معلومه شي چې نوموړي افغانستان ته کوم وړاندیزونه خبرو سره راغلي ده او معلومات به له خبريالانو سره بیا وروسته شریکي. فرشته جان
ډیر زیات مننه. اوریدونکو، د انډونیزیا جمهور رئیس یوکو ویدودو نن کابل ته ورسید. له جمهور رئیس سره به وګوري، وروسته به له خبريالانو سره معلومات خپل شریک کړي چې د سفر هدف دقیقا څه دی. زموږ خبرونه کوم اروې دي، نو تاسو به د نن ورځې په جریان کې معلومات درکړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وروسته به زموږ همکاران تاسو ته د زهرو کاروان ونیس پروګرام وړاندې کوي چې د مخدر موادو پر ضررونو خبرې پکې شوې دي.
په جنوبی کوریا کې د سترګو یو نرم لنز جوړ شو چې د سترګو په اوښکو کې د شکر یا قند یا د وینو د ګلوکوز اندازه معلوموي. دا لنز د هغو کسانو لپاره جوړ شوی چې د شکر یا قند په ناروغۍ اخته دي یا د وینې قند لوړ دي چې باید تل کنټرول شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د جنوبی کوریا د اولسن د ساينس او ټکنالوژي د ملي انسټیټیوټ د څیړونکو په وینا د لنز د قند یا شکر له ناروغانو سره مرسته کوي چې د خپلې وینې د ګلوکوز اندازه د سترګو په رپ کې معلومه کړي. دا نرم او قاتیدونکی لنز د سترګو په اوښکو کې د قند اندازه میچوي او اندازه یې په یوه سکرین کې شي. که د چا د وینې قند زیات وي په لنز کې یو کوچنی LED گروپ بلیشی. د جنوبی کوریا څیړونکو دا لنز په سویانو کې آزمویلی. د دوی په وینا ژر به له دې لنز څخه د انسانانو د شکر د اندازه کولو لپاره په پراخه پیمانه کار واخیستل شي.
عصمت څاروانو چې تاسو ته یې د ډیلی میل پر حواله دا معلومات وړاندې کړل. اجمل اند په سټوډیو کې دی، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو نن په یو رسمي سفر کابل ته ورسید. د افغانستان د دفاع وزارت وی په کابل کې د یو سلوی ولسمي فرقي پر یو جزتام پایل شوی حمله پای ته رسیدلې. لږ تر لږه 15 افغان سرتیری پکې وشل شوی او لسته نټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي 15 بریدګرو برید کړی چې څلوري وشل شوی او یو ژوند یې ول شوی. د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې وی 22 کلنې خزیزان زندې کړې دي. په روسیه کې د ولسمشر د انتخاباتو د تحریم په پلوي د لاریونونو په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ د اپوزیسیون د مشر الکسی نووالنی په شمول لږ تر لږه 3.5 کسان نیول شوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اروپایي ټولنه له امریکا سره په سوداګرۍ کې بې انصافي کوي. او د ترکیې ولسمشر ژمنه وکړه چې له سوریې سره به خپل ټول سرحد له هغه کسانو چې د ترهګرو بلل تصفیه کړي.
سات دولس بجې او یو دېرش دقیقې دي د غرمې. زموږ خپرونې د ماښام تر اووه بجو پورې تاسو اربیدلی سئ. پښتو درې خپرونې درته لرو، خبري خپرونې دي، خو اوس اونیز پروګرام لرو. دا پروګرام زموږ همکار عبدالنافع همت جوړوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاود النافی همت او زمو همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې ناټو د نشي موادو پر ضد مبارزه کې لنو الوتکو څخه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې حدیث پر دې وړاندې کوي.
خان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د هلمند په ولایت کې د نشي موادو یو کارخانه وی جوړ کړه. د هلمند رسنیو دفتر رسنیو ته ویل چې د ملي امنیت ځواکونو د دوشنبه په ورځ د باغران ولسوالۍ په ګڼمیشت سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر دوو زندانونو برید وکړ چې اتیا بندیان خوش یو د نشي موادو یو کارخانه وی جوړ کړه. له وی جوړ شوی کارخانه څخه 202 کیلوګرام لاسترغلی تریاک او 515 کیلوګرام هیروئین وسوځول شول. د روان هجری شمسی کال د جدی په میاشت کې د نشي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور 3 کسان د نورو څیړنو لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته ولېګل شول. له نشي موادو سره د مبارزې د عدلی او قضایی مرکز وایند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل په دې 3 کسانو کې د عامه خدماتو دوه کارکونکي، درې ښځې او یو ایرانی هم شامل دي. له دوی څخه 2 کیلوګرام هیروئین، 10 کیلوګرام تریاک، 50 کیلوګرام چرس، 50 لیټر الکولی مشروبات او 55 کیلوګرام کیمیاوي مواد هم ترلاسه شوي دي. دغه ډول خاغلی موحد وایي چې د جدې په میاشت کې پر ځینو مشکوکو قاچاقړونکو باندې د محکمو لخوا حکمونه هم صادر شوي دي.
د عدلی او قضایی مرکز څارنوالۍ 3 قضایی ابتدایي محکمې، 4 قضایی استیناف محکمې او 13 قضایی د سترې محکمې د امنیت عامه دیوان ته د پریکړو په خاطر لیږلې دي. د ابتدایي محکمې لخوا 55 کسان چې یو لستنې د عامه خدماتو کارکونکي په قضایی او یو ایرانی وو محکوم کړل.
د یادونه وړ ده چې سلیریش نقلي وسایل، لسګونه موبایل ټلیفونونه او یو اندازه نغد پیسې له قاچاقړونکو څخه ترلاسه او د عدلی او قضایی مرکز لخوا د افغانستان بانک ته سپارل شوې دي. د ننګرهار پولیسو د جلال آباد او تورخم پر لوی لاره د نشئی موادو څلور تنه قاچاخ کوونکی ونیول. د ننګرهار د والی وایند توله خوګیانی ازادي رډیو ته ویل د څلورو کسانو غختل تر 200 کیلوګرام زیات نشئی مواد چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای شوی وو او غختل چې له جلال آباد څخه تورخم ته قاچاخ کړي د مارکو د بازار په سیمه کې پولیسو ونیول. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې د ننګرهار پولیس د جلال آباد له ښار څخه د دې ولایت ځینو ولسوالیو ته د نشئی موادو د قاچاق مخه نیسي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا چې د سرپل ولایت پولیس وایي چې په روان کال کې 25,000 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. د سرپل امنیه قمندان خلیل دستیار د سې شمې په ورځ رسنیو ته وویل چې په دې ولایت کې د ناامنیو زیاتوالی د کوکنارو د کښت زیاتوالي ته زمینه برابره کړې، خو دوی د کوکنارو د کښت له منځه وړلو تر څنګ 400 کیلوګرامه نشئی مواد هم نیولي دي. خغلی داسیا وایي د سرپل پولیسو په تیرو لسو میاشتو کې 380 کیلوګرامه تریاک، په لسګونو کیلوګرامه چرس او 40 لیټر الکولي مشروبات هم نیولی دي.
حدیث پردی سوچي د نشي موادو په برخه کې د غونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي: د نشي موادو پر ضد مبارزه کې د نوو الوتکو کارول، د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقهي او قانون مرکز د لومړي ځل لپاره د نشي موادو په اړه یو سیمینار جوړ کړ.
دې لپاره موږ دا سیمینار ونیو چې د دې اضرار هم حکومت ته په علمي لحاظ باندې ور وړاندې کړو، خو او هم عام خلک په دې باندې پوه شي چې دا څومره اضرار لري.
په کابل کې د ژمي د سړي هوا له امله هر شپه څو متاجر مړه کیږي.
پرون همدغه ځای کې درې کسان یا دوه کسان مړه وو، اما دا د چی شي نه، دا د یخ نه.
د کاظم په نوم د یوه داسې معتاد خاطره در سره شریکوو چې پخوا ښه شتمن وو خو اوس تش لاس پاته دی.
بس د خلک رانه ډیر خفه دي، د خپل قومان دوستان مور پلار ټول.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
دا څه وایې؟ ته څه پوښوې چې دی پوډر څه کوي؟
نه نه، کو چیرته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولي وه او څکولې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې په افغانستان کې به د ای لس تندر بول جنگي امریکایي الوتکو څخه د نشئی موادو د کارخانو جوړولو لپاره کار واخلي. د دې ماموریت عملیاتي قمندان جنرال لینسل بونچ په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د دې الوتکو په دلودلو سره به د هیروینو د تولید پر مرکزونو د دوی عملیات ګړندي سي، او له دې لارې به د وسلوالو طالبانو مالي سرچینې له منځه ولاړې سي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان د نشئی موادو له منځه وړلو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو په برخه کې د امریکا او افغان ځواکونو ګډ هوایی عملیات ګټور بولي، او وایي چې د دې عملیاتو دوام او وسلوال طالبان له پښو وغورځوي. په دې اړه زموږ همکار عبدالله نانزی راپور لري.
په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت هیله من دی چې افغانستان ته د امریکا د ای لس تندربول جنګي الوتکو په رارسېدو سره به د ترهګرو پر ځپلو سربیره د مخدره موادو د کارخانو د له منځه وړلو لپاره به یې هلې ځلې لا مؤثرې شي. د امریکا د دفاع وزارت د یوې اعلامیې له مخې د جنګي الوتکې نږدې یوه اونۍ مخکې کندهار ته رارسېدلي، او د پوځي عملیاتو په مهال د افغان او بهرنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره یې الوتنې هم پیل کړې دي. او په پام کې ده چې د یو کمپاین له مخې د وسلوالو طالبانو د نشئی موادو کارخانې په نښه کړي. د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قمندان جنرال لینس بونچ په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې له دغو الوتکو څخه به د هیروینو د تولید د کارخانو د له منځه وړلو لپاره په یو کمپاین کې کار واخیستل شي.
د سویلي آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته اوس موږ په نوي پړاو کې یو. باید دښمن ته داسې سختې ضربې ورکړو چې تر دې مخه یې ساری نه درلود. تاسې شاهدان یاست چې په تیرو څو میاشتو کې مو د وسلوالو طالبانو او قاچاق کوونکو د مخدره موادو د تولید مرکزونه په نښه کړل، او اوس له ای لاستن دربولټ الوتکو څخه په استفادې به د عملیات نور هم ګړندي شي.
دا الوتکې داسې مهال افغانستان ته رسیدلی چې له تیرې نومبر میاشتې راهیسې په هلمند کې د مخدره موادو د کارخانو د تخریب لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو هوایي عملیات دوام لري چې تر اوسه پورې طالبانو ته پکې 22 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې دا جنګي الوتکې به څومره په افغانستان کې د طالبانو د مالي سرچینو او د مخدره موادو د کارخانو د له منځه وړلو په برخه کې ګټورې ثابتې شي. د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره وایي
ضربې هوایی بالای لابراتوارها
د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځنګړي ډول په هلمند کې د مخدره موادو پر لابراتوارونو او مخدره موادو د قاچاق پر کارخونو د هوایی بریدونو دوام پر ځای اقدام دی. دا کار کولای شي چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې کمزوري کړي او بل اخره د جګړې له ډګر یې وباسي.
هخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي که څه هم د مخدره موادو د کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو روان عملیات ګټور بولي، خو په سیمه ایزه او نړیواله کچه د مخدره موادو سره پر جدي مبارزې ټینګار کوي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازیه وایي چې په افغانستان کې ډیره برخه تولید شوي مخدره مواد له دې هېواده بهر قاچاق کیږي، نو باید په سیمه ایزه او نړیواله کچه د مخدره موادو غوښتنه کمه شي.
د نشي موادو پر ضد د ناټو د نوو الوتکو په اړه مو د عبدالله نازی راپور اورېده. دیني عالمان او علمي څېړونکي وایي چې د کوکنارو کښت د نشي موادو تولید، استعمال او قاچاق ناروا عمل دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی برهان الله نیازی وایي چې د علومو اکاډمۍ له لورې د ترسره سوي علمي څېړنو پر بنسټ هر هغه څه چې انسان ته زیان رسوي د شریعت له مخې حرام کار دی، چې په دې لړ کې نشي مواد انسان ته تر ټولو ډېر زیان رسوي. په ورته وخت کې عام خلک هم د نشي موادو د زیانونو په برخه کې د دیني عالمانو او نورو پوهانو څېړنې ګټورې بولي او په دې برخه کې د نور هڅو غوښتنه کوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لومړي ځل لپاره د عامه پوهاوي یو ورځنی سیمینار جوړ کړ. دا سیمینار د علومو اکاډمۍ د فقه او قانون مرکز د نشي موادو د زیانونو حراموالي او مخنیوي په اړه جوړ کړی و. دا چې په دې سیمینار کې په عمومي ډول پر کوم موضوعاتو پاسو شو، په دې اړه د دې سیمینار یو ویناوال برهان الله نیازی وایي.
په دې سیمینار کې پلا د دې مخدره موادو د ماهیت په ارتباط باندې بحث شو، سیرنه وشوله او د دې د حراموالي دلایل پکې وسیړل شو. نو دې لپاره موږ دا سیمینار ونیو چې د دې اضرار هم حکومت ته په علمي لحاظ باندې ور وړاندې کو وخیو او هم عام خلک په دې باندې پوه سي چې دا څومره اضرار لري، او د یو قطعنامې په شکل باندې موږ حکومت ته هم وړاندیزونه وکول تر څو پورې د دغه موزل لپاره یو حل را پیدا شي.
دا چې د اسلامي احکامو پر رڼا کې د نشي موادو کښت، استعمال او قاچاق څه حکم لري، په دې اړه د علومو اکاډمۍ د فقه ډپارټمنټ امیر محقق یار محمد سمدی وایي.
اسلام د مبارک دین له نظره د نشي موادو کښت، قاچاق او ترافیک پیخي حرام دي. هغه څه چې د انسان په زیان دي د اسلامي ټولنې په زیان هم دي، او هغه څه چې الله جل جلاله یې خوړل حرام کړی دي د هغه کښت هم حرام دي. ځینې فقها وایي چې په مخدره موادو کې ښکیل کسان باید د شرابو غوندې مجازات شي. هر کله چې د مخدره موادو مافیا داسې بدې کړنې ترسره کړي، کولی شي چې مسلمان قاضي او امیر پر هغه د اعدام حکم وکړي.
ډېری ځوانان له دې امله هم په نشو اخته کېږي چې د نشي موادو له زیانونو نه خبره وي. له همدې امله په دې سیمینار کې دې موضوع ته هم پاملرنه شوې وه. په دې اړه د علومو اکاډمۍ د تفسیر او حدیث د مرکز رئیس څېړنوال عبدالرحمن عادل وایي.
د لمون څخه انسان امنه کوي. هغه اشخاص چې په نشي توکو باندې روغ دي، نو وینو چې هغوی لمون ته هیڅ ډول توجه او پاملرنه نه کوي. د الله تعالی له ذکر او یاد څخه انسان محرومی دی. بل اساسي بنسټیز ځان دی د مخدره توکو کارونه له انسان څخه شرم، حیا او سړیتوب اخلي. هغه د الهي نعمتونو د زوال سبب کیږي او د عذابونو لامل کیږي.
اوس په دا وورو چې دا ډول سیمینارونه د عامو خلکو له نظره څومره موثر او ګټور دي.
نو مې انجنیر نجیب دی د کابل اوسیدونکی. کوم سیمینار چې په علومو اکاډمۍ کې د نشي توکو پر ضد دار شوی دی زیات ګټور دی، خو عام خلک ورڅخه استفاده نشي کولی. نو په کار ده چې د سیمینار مقالې د کتاب په شکل، د مجلې په شکل او یا هم په رادیوګانو کې ورباندې پروګرامونه جوړ شي تر څو عام وګړي ورڅخه استفاده وکړي.
زما نوم محبوب الله لبیب د بدخشان ولایت اوسیدونکی. کله چې داسې سیمینارونه د پوهانو د محققینو لخوا کیږي، د دې اعتماد وړ دی او ډیر مفید او ګټور ثابتېدای شي. او هم دارنګه په دغه سیمینارونو د عام خلکو د پوهې سطحه او دغه معلوماتو کچه ډیر لوړیږي.
زما نوم انجنیر محمد یوسف دی. زه د جلال آباد ته خبرې کوم. دا سیمینار چې په علوم اکاډمي کې جوړ شوی دی دا ډیر ګټور دی او باید په دې سیمینارونو کې د ټولنې بیلابیل خلک ګډون وکړي تر څو د مخدره موادو په اړه د پوهې کچه لوړه شي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال عثمان فروتن دا ډول سیمینارونه د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې ګټور بولي او له نورو اکاډمو کې ادارو څخه هم غواړي چې دې ته ورته سیمینارونه جوړ کړي.
سیمینار اکدری راستا تدویری یافت
کوم سیمینار چې په علوم اکاډمۍ کې جوړ شوی او له شک پرته د احتیاط په مخنیوي او عامه پوهاوی په برخه کې ستر رول لري په دې اړه هڅې باید لا هم پراخ شي. دا سیمینارونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې اغیزمن دي. موږ له ټولو ادارو غواړو چې تر دې هم زیاتې هڅې وکړي
د مخدره مواد وزارت په هیبات کې د نشه یي موادو لامل را پیدا شوی او اجتماعي ستونزو ته په کتو سره وایي چې کا د هیواد دینی عالمان چیرونکي او علمی مرکزونه له دولت سره په ګډه د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه کې برخه واخلي او د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې لازمي هڅې وکړي د نشه یي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال تر ډیره بریده کمیدای شي.
اوس له نشه یي موادو څخه ځو او د نشه د قربانیانو نړۍ ته سر ورسته کوو. په کابل ښار کې هر شپه د سړې هوا له امله له یو څخه تر درې پورې محتاجین مړ کیږي. محتاجین وایي چې له یوې خوا نشي موادو له تدریجي مرګ سره مخ کړي او له بلې خوا یې سړه هوا وژني، خو حکومت د سرپناه او درملنې په برخه کې هیڅ پام نه ورته کوي. له بلې خوا د محتاجینو د درملنې مربوطه ادارې که څه هم د محتاجینو د راټولولو او درملنې لپاره ځانګړي پلانونه یادوي، خو د دوی په وینا په دې برخه کې د امکاناتو او بودیجې له کمښت سره مخ دي. په یاره نور تفصیل به زموږ د همکار عباد الله حنازی پر راپور کې واورو.
د ژمي په دې سړه هوا کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمیر متدین له سرپناه پرته شپې او ورځې تیروي. د کابل ښار حضوري چمن که څه هم یو ورزشي سیمه ده، خو یو شمیر متدین هم پکې اوسي او نشي کوي. د دې متدینو په خبره د اوسېدلو لپاره بل ځای نه لري، نو ځکه اړ دي چې همدلته تر شنه اسمان لاندې د یخنۍ شپې تیرې کړي. یو متاد ځوان چې په ایران کې پنیشې روږدې شوې د خپل بد وضعیت په اړه راته داسې وایي.
ډېر یخ دی، څنګه کو مجبوري ده نو داسې متدي سو اوس هفته شوی ما نور څنګه کول. ډېر مړ شوي دي، بیخي ډېر، هر روز هر روز مړېږي هر روز.
یو بل متاد چې دی هم په ایران کې روږدې شوې د افغانستان حکومت ګرم بولي او وایي چې د دوی د وضعیت ښه والی ته یې پام نه دی کړی.
پرون همدغه ځای کې درې کسان یا دوه کسان مړو، اما دا چی شي نه، دا د یخ نه، د یخ نه یخې شپې دلته تی تیری کورونه نه خلاص دي، مور او پلار یې نه دی لیدلی په میاشتو میاشتو په کلو کلو کې دی نه دي لمبلي. اما د دولت کومه هیڅ کومه توقع ماته موږ ته نه ده کړې، که چېرته وکړي داسې حالات په دې خلکو باندې نه راځي.
د کابل ښار په پلو سوخته سیمه کې هم معتادین له ورته برخلیک سره مخ دي. دوی وایي خلک تل ځینې کرکه کوي او هیڅ د انسان په سترګه ورته نه ګوري. دو تن معتادین را ته داسې وایي،
مجبوری راځي د خپل لانې وروره پودر واخلو وی وو پندغه وخت تیری ولا ډیر زیات تاثیر کوي لامدغه یخ نه نه او دی ورځي دو درې مری او اوس یې موږ چارانه مجبوری
ټول مې منجلک پروتم ټول یخ نه دی یو منجلک کنجر پروتم ټول بدن مخ کوي پراتو یل کمړی مړی رانه جوړ دی بس تیار دی پراتو زندگی مو داسې خراب دی سپیتر زندگی سپی زندگی لا خد نه دی مر زندگی درې څلور مې پایوا جوړا کالو کې خیر اوس په جره باندې زغلې وګی تیږي تر دې پلا لاندې پراته یو څونه لا موږ د وبو وول څونه د ته پراته دې مو څوک چې کوي لا نه دی پراته څوک مونه باس خاص کوي نو څوک تاسو کوي چې دا انسانان دي خره دی وانه دي چې دي چې
نه متدين د نورو غنو ستونزو ترڅنګ د ټولنې لکرک یو نفرت سره هم مخ دي. دا کرک هغه محل نور هم زیاتیږي چې کله یو متات ل یخنۍ څخه د یو دوکان یا مارکیټ څنګه ته پناه یوسي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو بیا له خلکو څخه غواړي چې متات ته د ناروغ په سترګو وګوري او لاسنیوي وکړي. دوی همدارس پر اړوندو ادارو غږ کوي چې د متدين ستونزې حل او د درملنې لپاره یې عملی ګامونه واخلي. د کابل ښار اوسیدونکي نجیب الله او جاوید
کنه ما وختل چاغل تک یا فوټبال دی یا کرکټ دی غټ میدان دی سیل وکم کنه یو تفریحي ځای دی که خوځل ته می داخله کولی ده نو بس زه ویریدم په کار دي چې وطنوال کورنۍ جامعه د دې لاسونی سی او د دې د احتیاط څخه خلاص شي.
بسیار متاسف میشم، بسیار متاسف
د دوی په لیدلو ډیر درد یم، جړا راځي خو هیڅ مرستنه سم سره کولای. له نور خلکو مې غوښتنه داده چې له دوی څخه عبرت واخلي چې په نشو اخته نسی.
بسیار فاصله بگیرم،
هخوا د عامې روغتیا وزارت د مخدره موادو د غوښتنې راکمولو یا کهش تقزار ریاست مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې دوی په ژمي کې د معتدینو د راټولولو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي او هره اونۍ تر 200 پورې معتدین د کابل له بیلابیلو برخو څخه راټولوي او د درملنې مرکزونو ته یستوي. خو د ښاغلي حیدري په خبره د امکاناتو د کمښت له امله دوی په ټولیز ډول ټولو معتدینو ته نشي رسیدای.
موږ ژمي دپاره یو خاص تدابیر نیولی دی چې هر اونۍ کې پر هفته کې سایوي کارکنان زی په سایه کې دوی د دوی سره مرکه کوي، انګیزه دوی ته پیدا کوي چې مرکز ته راست تداوی دپاره. موږ ظرفیت د مشکل په مقایسه کې لږ دی، کم دی، چې موږ په یو زمان کې د ټولو خیابانی معتدین دپاره موږ خدمات نسګه کول ارزه وکړو.
په ورته وخت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د معتدینو د درملنې لپاره یې نوي پلانونه جوړ کړي دي. د دې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم وایي چې د نویو پلانونو له مخې به د معتدینو د درملنې بڼه بدله او معتدینو ته به په سمه توګه رسیدګي وشي. خو په دې برخه کې د بودیجې کمښت لوی خنډ یادوي.
په معتدینو په برخه کې بالخصوص مشخص زموږ یو غټ مشکل د بودیجې دی، بالخصوص کله چې میته راځي. مونږ کوشش کوو چې یو نوی میتود چې هغه په دریو ولایتو کې موږ اول ځل لپاره تطبیقو چې کمیونټي بیس باندې تداوی ده دارتلونکو کال کې شروع کوو. ځکه څومره معتادین چې موږ لرو په دغه شفاخانو په شکل باندې ډېر زیاته مشکله چې ټول ته موږ رسیدګي وکړو، تداوی شکل موږ لږ تغییر کوو، کلو باندو ته ورسیږو، تداوی به عمل ته شروع کوو. ځکه اکثره معتادین داسې ضرورت نه لري چې بستر یې کوو، دا ډېر زیات په بودیجې پورې تړلی.
د افغانستان د امروختیا وزارت د شمیرو لمخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نوښو اخته دي، چې 1 میلیون یې خزه او نږدې یو لکه ماشومان دي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کړي کې نشې ماشوم پیدا کړي
یو اړې دی کوټه نه
وځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندې او لاجې دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. بیا هم له موتاجونو سره پاته کیږو او د یو موتاد خاطره در سره شریکو. د پروان ولایت و دیشکلن کاظم په خوا د موټور کاروبار کاوه، خو د په خبره ل بیکار او نه اهل خلکو سره ناسي په نشو اخته کړ او لس کالو راهیسی پودرز کوي. دا چې نشي د هغه کاروبار ته څومره زیان اړولی په دې اړه یې زموږ همکار محمد یاستر نکسره د زړه خواله کړې ده.
زه کاظم یم، د پروان ولایت ما د غوربند ولسوالۍ دوه دیرش کلنې ما دیرش کلنې کې دغه عمل ما پیدا کړ. په قندار کې مې وظیفه وه، په دغه عمل هلته زه اخته شوم. زه پرې نه پوهېدلم چې دا داسې یو ضرر کونده شی دی. سابق مونږه چر څه کول، مالده به چر څه غوندي. که زه پرې پوه شوی وای چې معامله داسې کېږي به دا کار نه کوه. تقریبا لس کاله ما پوډر وهل، که د چرسي سه وګرځي چرسي کېږي، که د بنګي سه وګرځي بنګ کېږي، د ښه سړي سه وګرځي همیشه وخت به ښیي. نو مونږ غلط خلکو سره گشت گذار کرده دی. بعد سابق که ما چرسم سکاول خود خپل کور تا بطلما خپل ما شمانو تا در نیوه مردی دوری که بعد ما پیدا کول طول را سارم و بس ما چه پودر تلاس ارپوری که ارد سنه پاتشلم، هم ده کار پاتشم، هم خلکو بد را تا دیر ویلی. چه چا واده بو منگا واده تا بطلی نشلو، که بده چا مره و مری تا منگا رسیدلی نشلو. بس ده خلق را ندیر خپا دیده، ده خپل قومان دوستان مور و پلار طول. مور خو می بیچاره ډیر ته ژړلی د سیو پیرنه شي په زرها او پیری ژته ژړلی. هغه چې به ژړلې ما ته به هم ژړا راتله، بس ما د لاسه چې شی پوره نه و. وایم پخوا به پلار مې همیشه وخت چې زه تلم هرات ته ما ته ملته پیسې اوله کولې. دوه درې موټر مې اخیستل او تلم کابل ته، یا په کابل کې مې خرڅولې مزار کې چې پلخمري کې په دغه ځای کې ما موټر خرڅول. نو سم ژوند مې کوه، داسې ژوند مې و چې ولکه د ښه خلکو ژوند داسې نه و. وروش په دې عمل اخته شو، بس او موټر پیسې مال نور اعتبار را باندې ونه کښې ماته را کړی وای. بربادي ژوند و، داسې ژوند نه و، خوشحاله نه وم. پکې ډېر په مکتب کې ورته ویلي وو د مشر زوی ته مې چې ستا پلار پوډري دی، ته ولې دلته اول نمره شوی؟ دی پورته شوی په خطکش یې، ولې په دې طراق باندې. بیا مونږ 10000 روپۍ تاوان ورکړه هغه ته. ما په کور کې بس یوه لور مې ده، ډېر را باندې ګرانه ده. بس همیشه وخت چې هغه یې ما په یاد کېږي، زه ډېر پکې خفه کېږم چې دا مثلا سابق تا څخل خپل اولاد ساته اوس هغه داسې احساس کوي چې ما پلار نشته دی. چې مړ شي خو ډېر ښه دی چې یو سړی وایي افتخار پرې کوي، وایي زه فلانګی مړ شو. تا ته 24 ساعت وژني، چې یو نفر دی وګوري لس کیلومتر کې دی پیژنې چې دا عملی دی، عمل کوي پوډر وي، یعنی د پوډر نه بد شی هېڅ شی نشته. ډېر یو کثیف عمل دی، ډېر یو بېغیرت عمل دی، ډېر یو بېنومسه عمل دی. داسې فکر وکړه لکه ماین ته چې لاس وریږي او ده باندې انفجار کوي، چې د وی وهل خلاص شو دغه یو دودی واخیسته بیا به دی ځان ترې خلاص نه کړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې خدای دا د خپل کشرو له معتاد کېدو څخه خبریږي، سمدلاسه له درده سور او شین اوړي او جګړې ته چمتووالی نیسي. مور یې په وارخطایي او زاریو راګرځوي، خو خدای دا د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي. دا چې خدای دا چیرې ځي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
موری او موری چیری
دلتا راس زویا دادی د ور په خونه کیما
موری نن راته خنخ کاری بیا خو بلین ګور د سره جنگ نوی کړی
نه زویا جوړ خور کی چنه دی ویلی هغه لک ته ډیره خوشینه یما
کوم لک چاته خوشینه
هی ورور دی یادوم ګل محمد ورځ تر بلی رنگ جریږي بد خو کیږي او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري، ټوله ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیابان ګرځي.
هغه خو له وخت هم داسې شی و، خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده.
خندا یې څه کوې، اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی، دې نشې ملامات یې له هره کاره ایستلی دی.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
د سګرټ څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړی وه، دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی.
دا څه وایې، ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي؟
نن یې کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولي وه او څکول یې.
دا ټول ستا له لاسه دي مورې، که دې په اوله کې موږ خبر کړی وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه، دا لږ د علاج غم وخوره.
د دې تر علاج به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور یې په دغه بدبختي اخته کړی، اوس یې ورسره معلومه.
ودرېږه زویه، چیرې ولاړې؟ ته خو زما خبره واوره یواځې.
والکه سالی جانه، ولې په منډو یې؟ راوګرځه، څه خبره ده؟
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم، یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور بوره کړم.
ولې څه خبره ده؟ له چا سره دې جنجال کړی دی؟
زبیر یادوم، وینه به ځمکې ته نه پرېږدم.
کوم زبیر؟
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی، د ده له خاطره مې ورور پوډری شو.
ګوره بچیا، ته راوګرځه، دای دې حل لاره نه ده، سمه لاره به ورته پیدا کړو.
زه باید د فساد دا بوټی له بیخه وباسم. له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی، ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
ګوره زویه، لږ سړه خوره، د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی.
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای. څه موده مخکې څو کسان د پولیسو حوزې ته ورغلو، شکایت مو وکړ خو چا یې مخه ونه نیوله.
ګوره بچیا، پولیس په ثبوت پسې ګرځي، کیدای شي اسناد به په لاس نه وي ورغلي.
پلاره ته هم عجیبې خبرې کوې، پولیس خپله ورسره شریک دي، که نه چې د زمري زړه ورکړې ولا که نشه یي مواد په دومره ښکاره خرڅ کړي.
ګوره ته اندېښنه مه کوه، دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي.
سمه ده پلاره، هر څه زه ته وایې.
کماندار صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشی، دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
کماندار صاحب خیرت خو، څنګه مو راغوښتم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی، ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
ممدا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 5 کیلوګرامه بېلابېل نشه یي مواد هم ورسره نیولي دي.
قماندان صاحب، بس نه چې څه موده وروسته بیا خوشی شي؟
هیڅ امکان نه لري، دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به یې برت وي.
کور مو ودان قماندان صاحب، ستاسو په صداقت او وسو به دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده جی صاحب، کستاسه غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکي په ډیره اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کیږي.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.